ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې اوري: د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتو پیل. دفاع وزارت وایي
عملیاتای ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه‌های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
جګړو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ پر شاعری هم ډیر اغیز کړی. له روزګانه پرې راپور لرو.
زه پښتونیم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ طرفدار یم.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور سوې چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. په نشو روژدې ښځې له کومو کړاوونو تیریږي؟
بله، دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ اتانی پیغورونه دي چې هغه ته ورکوي، هغه ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي. دا خپل یو محدودیت دی.
دا به د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې واورئ. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لزمکه او هوا عملیات پیل شوي. په تګاب کې امنیتي ځواکونه او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. او ولسمشر جو بایدن وایي چې په منځني ختیځ کې د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. سلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا څخه دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته ویل د عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکي وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالۍ پرون جمعه د طالبانو په لاس سقوط شوه. په وروستیو څو ورځو کې د هیواد د لږ تر لږه څلورو ولسوالیو د سقوط خبر ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې جګړه لا هم دوام لري. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاتسون کوونکو دوه کسان وژل شوي او څلور نور یې ټپیان شوي دي. ښاغلي شورش زیاته کړه چې د طالبانو هم دوه وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور یې ټپیان دي. د ښاغلي شورش په وینا طالبان شاتک ته مجبور شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. جو بایدن پرون وویل د دې خونړي کړکیچ حل یوازې د دوو دولتونو جوړېدل دي. ښاغلی بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د تړانګې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو. خدا په دې معنا نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بې ګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړتوب اوربند نافذ شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز یې د یوې بلې میاشتې په مخه وغځاو. کاناډا د دې علاق په دې دوو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی ښودلی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د کاناډا مبارزه به دوام وکړي. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیمو الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شو چې تر نن پورې دوام درلود او اوس بیا د جون تر 28 پورې تمدید شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس په ټوکیو کې وبخې د اولمپیک د نړیوال کمیټې مرستيال جان کورتس وای په ټوکیو کې به د هغه ځای چې د اولمپیک لوبي پکې پلان شوی دی تر اتیا سلنه زیات خلک واکسین شي. ریټرز خبري اژانس د ښاغلي کورتس له قوله پر راپور کې وایي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو لپاره مخکې واکسین شي، ځکه دا اندېښنې له هم شته چې د ټوکیو د اولمپیک لوبي د دیوبا د لغ پرې دوه باعث نشي. تماو چې د اولمپیک لوبي تیر کال د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې ترسره شي، خو د کورونا د وباله کبله د سکل د جون تر شپږشتمې پورې وځنډېدې. اورستای خبر د 2021 کال د یوروویژن د موسیقي فائنل سیالي ل یو کلن ځند ورسته نن د می په 22 مه تر سره کیږي. د دې سیالي مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو لکهبل وزندیدل نن شپه د هالند پر ترډام خار کې په پام کې دي. تم ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل لمخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو د سیالي ننداره کړي. ایتالیا، فرانسا او مالتا خی د سګنۍ سیالۍ احتمالي ګټونکي وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیا کې زیږیدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مولا احمد تکل اوریدل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي، او دا خبرونه مو په ژوندې باندې هم اوریدل شئ. ک د نور خبرونه تیر سوي وي نور خبرونه تکرار هم اوریدل شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسنۍ خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړني مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایي عملیات پیل شوی دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیر ورځ طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې شاوخوا سل سرتیري دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان دولت دا موضوع نه مني. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي او ځمکني هوایي عملیات پیل شوي چې طالبانو نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې دي او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط دقت خو په شدت سره روان دي. ښاغلی فواد ازادي راډیو ته وویل
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
خاغلی امان په تیرو 400 ساعتونو کې د هیواد په بلابلو سیمو کې د 292 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دا تسلویخنورو د ټپکیدلو خبره هم کوي. نوموړي زیاتوي چې یاد وسلوالو ته په لغمان، میدان وردګو، لوګر، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان او تخار ولایتونو کې مرګ ژوبلا وخت ده. تیر ورځ د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ او تیر ونه د همدې ولایت د نرخ ولسوالۍ وړ مورز د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ څخه د وړاندې د بغلان د برخي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ځینې سرتیري په خپل خوښه پوستي پرې دي او همداشان د طالبانو په لاس اسیر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي چې دوی ته اکمالات نه دي رسیدلي، نو ځکه طالبانو ته تسلیم شول. په دغه ویډیوګانې په خپل واک توګه چا نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه د جلریز ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالۍ د سقوط اداره دوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالۍ ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې د څه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او له کومې جګړې پرته شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدلو سره تېره ورځ دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېده. بلې همکارې،
ډیره زیاته مننه کوم و مریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره ځمکني او هوایی عملیات پیل شوی دی او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د عملیات په دقت سره مختزي د دغو عملیاتو نور جزئیات د ازادي راډیو پر اتلونکو خبرونه کې هم مهروي د خبرونه پته برخه ترې ولاندې د میورستاور
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادی رادیو
دوستانو مخکې مو د افغانستان د دفاع وزارت عملیاتو د پایل په اړه واوریدل چې د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پایل کړ دي دغه راز د یادونه مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې وروسته له هغه لنور هم تودیس وی چې د امریکا او ناتو ځواکونه اعلان وکړ چې دوی خپل سرتیری له افغانستان څخه باسي خو بیرته په همدې حال کې ناتو مویل دي چې دوی د افغانستان د ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پوځي ملاتړ یا پوځي روزنې چارې باید لا هم دوام لري په همدې حال کې د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې ناتو افغانستان سره د ملګرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي زموږ همکار شغلی جلالي سره مرکه کړې او د مرکه په پایل کې پوښتلې چې افغانستان سره د مشارکت پاره د ناتو د عمومي منشي نوې اعلان څه معنا لري
دا مشارکت نوې نه ده تعیدا ایالات او همدارنګه ناتو د افغانستان د دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت ترمن لري چې په هغه اساس باندې د هیوادونو د امنیتي قواو د دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګه د یو سره د مرستي او مشري لپاره تعهد لري نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري دا کوم نوې خبر نه ده منتها چې قوای له افغانستان وزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم د نورو هیوادونو ځینی پوځیان په نورو هیوادو کې روزل شوی دی
له افغانستان بهر د ډیرو یا کافي شمیر ځواکونو روزل څومره امکان لري او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ
خدانه په افغانستان کې ځکه کې دوم کینه ده چې د دوه دی تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قوی له افغانستان وزي او دا غته تعهد متعهد پات شوې ده نو ځکه قوی وزي وخت چې قوی وزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي نو په هغه اساس په نور هیوادو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي د نورو هیوادو ځینې قوانین په خو روزل شي په نورو هیوادو کې لکه په اردن کې شوی په شرقي اروپا کې شوی او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې دا کار کېدای شي
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبان او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړی کیږي امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده ځکه چې د افغانستان امنیتي قواو په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکاناتو تجهیزاتو وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی ځکه وسایل یو وړ شي چې له منځه ځي یا تخریبیږي نوي وسایل راځي د هغو دپاره روزنه په کار ده او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي او همدارنګه د هغوی قواو مرسته ضروری ده دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطن وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي
د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو
د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه او ریمخ کتر دی چې نور مطالب تو ورسود افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه بزمل همکاري وورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت په داسې یوې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د افغانستان ټول صادراتي اقلام بهر ته د دغه هیواد په خپل نوم صادر شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لخوا د هند او فرانسې سره د افغانستان د صادراتي اقلام لپاره د سرټیفیکیټ د اخیستلو په پروګرام کار روان دی. نوموړي وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې صادراتي توکي د افغانستان په نامه او په معتبر سرټیفیکیټ سره بهر ته صادر شي. خاغلی احمدی وویل د هیواد صادراتي توکو ته د سرټیفیکیټ په اخیستلو سره د نورو هیوادونو په نامه د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه به ونیول شي. تر دې وړاندې د افغانستان محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. په لغمان کې د لسو پراختیایي پروژو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو له لارې به زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زرغونې شي او د سیلابونو د زیانونو مخه به ونیول شي او د څو بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو ترانسپورټي ستونزې به هم هوارې شي. په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، د کانالونو، استنادي دیوالونو او د کلیو د سړکونو جوړول شامل دي چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا پلی شوې دي. د معلوماتو پر بنسټ ډیری دغه پروژې د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې پلی شوې دي او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 39 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 8 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1015 افغانۍ.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولې په تمه د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس د پاکستان توجه. په پاکستان کې سرکاله اقتصادي وده له هغه څخه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی وو. په اقتصادي وده کې دا زیاتوالی ورسته تر هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. په دې اړه تفصیل زما همکار کوي.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سګ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیدي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوی وده کابو دوه برابر ده. د پاکستان د پلان وزارت پر نو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به سږ کال 3.49% وي. دغه وزارت په خبره دغه د اقتصادي وده لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوی مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.5%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وادي خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښون کوي دی چې دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي لکبله د سړي سر کلنۍ عاید له 1.1 ډالر نه 1.3 ډالر ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په افغانستان کې په مجموع کې پر شیر د جګړې اغیز ډیر سوی دی. د روزګان ولایت په ولسوالیو کې به پخوا شاعري کېده خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي غونډې تر مرکز ترین کوټ پورې محدودې سوی دي. په دې اړه له روزګان څخه راپور لرو. په ګډه به وورو.
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور پرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبی هڅې پڅ سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لاري نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خوای له چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
په خپل ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه
اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنې ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه په شتنیم ته سولې ته دارم، زه جنگ نه غواړم، ته جنگ نه سبیارم، دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هڅه کوم زما کور په څه دیږي هم ورکیږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي بلکې شاعرانی ماړی ستلی دي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې پاړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به زیاتې لیکنې د مینې پاړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو پاړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع لدی وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینی په شاعر مشهور وو، خو سی ټول لیکنې د جګړې څخه پر کړې کې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلان د ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
او له روزګان څخه به کندهار ته ورسو، چیرې چې خلک یې د ځینو تاریخي سیمو او عبداتو د له منځه تلو د خطر په اړه اندېښمن دي. دوی له دولت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په تېر یو کال کې یې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو د خطر سره مخامخ و. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عبادات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عبادات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو، او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه عبادات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبادتو د یو هوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبادت چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي عبادت هغه څه چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي، نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبادت ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونیسي دغه تاریخي عبادت په لمنځه لاړ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عبادتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د شاغلی افغان په وینا په پلان کې د چیر روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړې ادګه او نور تاریخي عبادات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم عبادت چې موږ ګټ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان کې مقبره د ګمبت یابلانې صحه ترمیمات بشپړ کړل، ګټ اخیستین تم وسپاره. دا غ تر څنګ مو د مینا برج په ډېر بد حالت کې او په نړېدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټ اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنا چار کې د زړه جامع دی یا احمد چای جامه هم یادی چې تم چا با په وخت کې جوړ سوی و، هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي عبادتو د اصول او د قانون مطابق جوړ سوی و. موږ څو میاشتې مخکې ګټ اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ سوی دي.
چارواکي بای په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او عبادات سب سوی دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. لدې جملې د کندهار زوړ ښار چلځنی، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو لګواړ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ولوالۍ نیول مهمه خبره نه ده. کله دا ولسوالۍ نیسي نو په هغې کښې دا طالبان ځای په ځای کوي، بیا حکومتي جازونه ورشي هلته بمبار کوي او د پردۍ لورګانې هلته کونډې شي، د پردي زامن هلته په حق ورسېږي د طالبانو. دې خوا نه د اردو کسان مړه شي، ها خوا نه د طالبانو خو خپل شوق هغسې د چوکیو په قطر کښې ناست پاکونه اسکاکونه کوي. دوی د پردۍ زامنو باندې لوبې شروع کړې دي د پاکستان د استخباراتو ویلو باندې. ولسوالۍ ونیسي یو جمعې نه شي ټینګولی، بېرته چې یازونه پرې ورشي بمبار وکړي خو هلته طالبان د منځه لاړ شي او پردۍ ماشومان کونډې شي او پردۍ ښځې کونډې شي یتیمان شي. په دې سره په دنیا کښې به یو غوغا پېښه شي او دا د طالبانو د بدنامۍ باعث جوړېږي. وسلام.
السلام علیکم، کریم الله درویش یم د ننګرهار ولایت څخه. ماسې افغانانو څخه خیله کېږي ورونو کښې زر تر زر دغه سولې دغه کومه غونډه چې روانه دي دپاره زر تر زر تیاری ونیسئ. د خدای لپاره مرګونه روان دي، سیلابونه د وینو روان دي.
ستاسو پیغام